درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوس خاغلی واقفی درته د هود د مبارکې سورې نهم، لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی او مهربان خدای په نامه، کوم یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو، نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران ډېر عزت منوریدونکو، زموږ نیکې پرزوینې او سلامونه ومنئ. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1402 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 19 د 1445 هجري قمري کال د ربیع ثانی د میاشتې 15 او د 2023 میلادي کال د نومبر د میاشتې 10 نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه خبرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د غازې پر ضد له اټومي بم د استفادې په هکله د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر دریز نومیږي. بیا به د ایران د میرمنې اونیس پروګرام درته وړاندې شي او په اخر کې به د ستاسو له پیغامونو برېښلانیکونو او لیکونو برابر شوی هر کله راشه پروګرام درته وړاندې شي. وګورېدونکو تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شي. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د مازیګر 4 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. له عربو حکومتونو تر ټولو کمه هیله له اسرائیلو سره د اړیکو غوڅول دي. د ایران ولسمشر د عربستان په غونډې کې ګډون کوي او ایران او افغانستان اوږدمهاله موافقه لاسلیک کوي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. له عربو حکومتونو تر ټولو کمه هیله له اسرائیلو سره د اړیکو غوڅول دي. زمون خبریال راپور کړی د تهران د جمیل منځ خطیب د فلسطین غزیر ترانګي پیښو ته د عربو حکومتونو د مناسب غبرګون په ضرورت باندې ټینګار سره وویل. له عربو هیوادونو تر ټولو کمه هیله د اسرائیلو له نیوګه رژیم سره د اړیکو غوڅول دي. د تهران د جمیل منځ خطیب آیات الله سید احمد خاتمی په نن ورځې خطبو کې په دې خبرې سره چې څه د پاسه یوه میاشت کېږي چې په غزه ترنګ باندې د اسرائیلو د رژیم د حملو د غمیزې تیریږي، کاچیرې نن ورځ او په راتلونکي کې کوم هنرمندان غواړي چې د صهیونیست رژیم وحشیتوب انځور کړي، باید په غزه ترنګ باندې د صهیونیست رژیم د وحشي حملو صحنې او ډګرونه انځور کاندي. هغه په دې خبرې سره کچیرې د فلسطین خال تاوان ویني نو صهیونیستانو هم په طوفان الاقصی عملیاتو کې نه جبرانېدونکی محاله ګزار وخوړو او زیاته کړه 15 لکه صهیونیستان او خارجي میشته اسرائیل له کورونو وتلي دي او ویلي دي چې نور بیرته نه ورګرځي. د تهران د جمیل منځ خطیب آیت الله خاتمی ویل په کورنۍ ډګر کې هم صهیونیست رژیم منفور دی او په سیمه ییز او نړیوال ډګر کې هم کچیرې تر اوسه د دغه جلاد رژیم شنات سره چا نه ویلیدلی نو د دنیا خلکو د صهیونیستانو جنایتونه ولیدل. دوی تر دې حده وحشي دي چې په روغتونونو باندې هم بریدونه کوي. هغه له صهیونیست رژیم څخه د ملاتړ لپاره نیوکي ټاټوبو ته د امریکا د ولسمشر جو بایډن سفر ته په اشاره سره چې د صهیونیست رژیم لخوا د فلسطین پال محمدنی روغتون باندې د حملې له جنایت وروسته ترسره شو ویل. د صهیونیست رژیم لخوا د المحمدنی روغتون د تباه کولو له پیښې وروسته د امریکا منفور ولسمشر جو بایډن صهیونیست رژیم ته سفر کوي او وایي معلومه ده چې دغه حمله اسرائیلو نه ده کړې او هغه حماس غورځنګ کړې ده، په داسې حال کې چې حماس غورځنګ هوانونه نه لري. آیات الله خاتمی عربو هیوادونو ته په وینا کې وویل د فلسطین خال مسلمان عرب او انسانان دي او تاسو ولې ورسره مرسته نه کوئ. د تهران د جمیل منځ خطیب آیت الله خاتمی ډګی نکړه په غازی ترنګ باندې د حملې د جنایتونو په لومړۍ کرښه کې صهیونیست جلاد او ظالم رژیم ولاړ ده، خو د دغو حملو د نورو قاتلانو جنایتونه له اسرائیلو څخه کم نه دي. د امریکا، د انګلستان، د فرانسې او د جرمني حکومتونو د خپلو ملتونو په پوټا د صهیونیست انسان وژونکي رژیم ملاتړ وکړ او له عربو حکومتونو تر ټولو کمه هیله له دغه ماشومانو وژونکي رژیم سره د اړیکو غوڅول دي. د ایران ولسمشر د عربستان په غونډې کې ګډون کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر د دفتر سیاسي مرستیال محمد جمشیدی په عربستان کې د اسلامي ملګرتیا موسسې په بیړنۍ غونډې کې د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی د ګډون کولو خبر ورکړ. هغه په ازبکستان کې د ایکو د مشرانو د غونډې په څنګ کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر ابراهیم رئیسی پرونی کتنې ته په اشاره سره ولیکل. په دغه کتنې کې د ایران ولسمشر ټینګار وکړ که چیرې دریاز غونډه ونه توانیږي د فلسطین د غزې ترانګې له خلکو سره د مرستې لپاره هغې شیندونکي واوسي نو د جنګونو د پراختیا احتمال شته، ځکه چې ملتونه د مسلمانانو حکومتونو له هغې شیندنې څخه نهیلي کیږي. اسلامي ملګرتیا موسسه په یوې خبر پاڼې کې وویل چې د غزې ترانګې په بدلونونو باندې د غور لپاره به د دغه موسسې ځانګړې غونډه په ریاض کې وشي. سهونیست رژیم د حماس غورځنګ د طوفاني الاقصی د عملیاتو په مقابل کې د خپلو ماتو د جبرانولو لپاره د اکتوبر د میاشتې له اوومې نیټې څخه تر اوسه هره ورځ د فلسطین د غزې ترانګې په بېلابېلو سیمو، کورونو، روغتونونو، کیمپونو او ودانیو باندې حملې کوي. د اسرائیلو د اټومي حملې ګواښ باید ملګرو ملتونو ته منعکس شي. تسنیم خبری آژانس راپوره کړی د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په غزې ترانګه کې د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم لخوا له اټومي وسلو د استفادې یا د استفادې د ګواښ د خطرونو د پایلو د منعکسولو غوښتنه وکړه. د صهیونیست رژیم د کابینې وزیر امیحای الیاهو څو ورځې مخکې د فلسطین په غزې ترانګې کې د فلسطین د خلکو پر ضد له اټومي بم څخه د استفادې کولو وړاندیز وکړ او غزې ته د هر ډول بشر دوستانه مرستو له ورتلو سره مخالفت کړی و. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامی د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی ته په ولي کې د فلسطین په غزې ترانګه کې د صهیونیست رژیم د وروستیو جنایتونو په غندلو سره د فلسطین په مظلومو خلکو باندې د حملې لپاره د یوې لارې په توګه له اټومي بم په استفادې کولو کې د اسرائیلو د جعلي رژیم د یوه وزیر له وروستي ګواښ څخه د ډکو څرګندونو په هکله د رافایل گروسی د غبرګون د ښودلو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د دغه دریځ د پایلو د منعکسولو غوښتنه وکړه. د تهران ولایت او ښار مبارزانو د فلسطین ملاتړ وکړ. زمون خبریال راپور کړی د تهران په فلسطین میدان کې په غزې ترانګې باندې د صهیونیست رژیم د حملې پر ضد او د فلسطین د مظلومو خلکو په ملاتړ کې د تهران ولایت او د ښار د مبارزانو د پلاوی غونډه وشوه. د ایران د اسلامي انقلاب د سپاهي پاسداران ځواک د مشر زیناستی علي پدوي نن د فلسطین له مظلومو خلکو په ملاتړ کې د تهران ولایت او ښار د مبارزانو د پلاوی په غونډې کې وویل د فلسطین په نیواکي ټاټوبه کې جنګ د خدای د بندګانو لپاره د تاریخ په اوږدو کې تر ټولو اساسي مسله ده، ځکه هغه بندگان چې خدای پاک هغه آزاد پنځولی دي تر ظلم او ستم لاندې ورځي. هغه ټینګار وکړ د ایران خال د اسلامي انقلاب د بریالیتوب له لومړۍ څخه د امریکا د ظلم په مقابل کې ودرېدل، ځکه دا د خدای پاک حکم دی چې د ظالمانو په مقابل کې ودرېږي. علي پدوي زیاته کړه د مقاومت ژبه هم د سترو قدرتونو له وسلو سره سره په قدرت سره ولاړه ده او د صهیونیستانو تر ماتې خوړلو پورې به مقاومت وکړي. ایران او افغانستان اوږدمهاله موافقه لاسلیک کوي. ایرنا خبری آژانس راپور کړی د ایران د ولسمشر سلاکار او د ځانګړو آزادو اقتصادي سیمو د لوړې شورا سیکرټر حجت الله عبدالملکی وویل د چابهار آزادي سیمې په چورلیستوب سره د افغانستان او د ایران ترمنځ د پانګونې اوږدمهاله موافقه د بڼه د خپلېدا په حال کې ده. عبدالملکی وویل د ایران او د افغانستان اوږدمهاله موافقه د ترانسپورټ، لاجستیک او د بېلابېلو محصولاتو د تولیدولو په زمینه کې ده. افغانستان له چابهار بندر څخه د استفادې غوښتنه وکړه. اسنا خبری آژانس راپور کړی د افغانستان د طالبانو د حکومت د مشر اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی بیرادر د کابل د تجارت د اسانتیا لپاره د چابهار بندر له ظرفیتونو د افغانستان د ډیرو ګټو د اخیستلو لپاره د ایران د مرستې غوښتنه وکړه. ملا بیرادر پرون په یوې بیانیه کې د ایران چابهار بندر ته د هغه د سفر پړه وویل. عبدالغنی بیرادر د چابهار بندر د لیدو په وخت د دغه بندر له لارې د افغانستان د صادراتو او د وارداتو د زیاتېدا پر ضرورت ټینګار وکړ او له ایران څخه یې وغوښتل چې د چابهار بندر له لارې د افغانستان د تجارت لپاره اسانتیاوې برابرې کړي. د ایران او د افغانستان اقتصادي مبادلات زیاتیږي. فارس خبری آژانس راپور کړی د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان والي له افغانستان سره د ملګرتیاو د پراخولو غوښتنه وکړه. محمد کرمی پرون د طالبانو د حکومت د موقته کابینې د اقتصادي چارو له مرستیال ملا عبدالغنی برادر سره په کتنې کې په دې خبر سره چې سیستان او بلوچستان ولایت له افغانستان سره د 1.5 کیلومتره ګډ سرحد په لرلو او آزاد اوبو ته په لاسرسي لرلو سره د تجارت د پراختیا او د صادراتو او د وارداتو د زیاتولو لپاره ډیره ښه زمینه لري ویل. افغانستان په ګډو فعالیتونو سره له دغو بېبدیله ظرفیتونو د ګټه د پورته کولو زمینه برابره کړي. د فلسطین حماس غورځنګ نن بیا په اسرائیلو راکټونه ور وویشتل. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړی وي خبرې سرچینې د فلسطین د غزې ترنګ په ختیځې سیمې کې د صهیونیست رژیم د پوځ په اډې باندې د فلسطین د مقاومت غورځنګ حماس د حملې خبر ورکړ. بل خبر ده چې د اسرائیل رژیم په روغتون بمبارۍ سره 14 کسان شهیدان کړل. الجزیرې ټلویزیون راپور ورکړ خبری سرچینې ویل د فلسطین د غزې ترنګ د روغتونونو په شمول د غزې په بیلابیلو سیمو باندې د صهیونیست رژیم هوایی حملې هماغه راز دوام لري. خبرونه ختم شول. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې د غزې پر ضد له اټومي بم د استفادې په هکله د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر دریز نومیږي. د ایران د اټومي انرژۍ ادارې مشر محمد اسلامي د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر راپایل ګروسي ته په ویلي کې غوښتنه وکړه چې اټومي اژانس د فلسطین په غزې ترنګ کې د فلسطین د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم لخوا له اټومي وسلو د استفادې یا د استفادې د ګواښ د خطرونو پایلې د ملګرو ملتونو منشوراته منعکسې کړې. د غزې د ترنګ د خلکو پر ضد د صهیونیست رژیم د جنایتونو 15 ورځې تیریږي. په دې مودې کې د غزې په روغتونونو، هستوګنه سیمو، د کډوالو په کیمپونو او بیلابیلو سیمو باندې د اسرائیلو د بمباریو له کبله 11,000 فلسطینیان شهیدان او کابو 2,000 نور ژوبل شوي دي. سره له دې د صهیونیست رژیم د کابینې وزیر امیخای الیهو په 13 ورځو کې د یوه انتخاب په توګه په غزې ترنګ کې د فلسطین د خلکو پر ضد د اټومي بم د کارولو وړاندیز کړی وو او غزې ته د هر ډول بشر دوستانه مرستو له ورتلو سره یې مخالفت کړی وو. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر راپایل ګروسي ته د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر محمد اسلامي لیک څو مهم ټکي لري. لومړی ټکی دا چې دا لومړی ځل نه دی چې صهیونیست رژیم نورو هیوادونو ته له اټومي بم د استفادې ګواښ کوي. صهیونیست رژیم تر اوسه 3 ځله د ایران اسلامي جمهوریت ته د اټومي حملو ګواښونه ورکړي دي. راپایل ګروسي ته د محمد اسلامي په لیک کې ویل شوي دي د صهیونیست رژیم چارواکو په تیرو وختونو کې دې ته ورته ګواښونه د ایران اسلامي جمهوریت هم کړي وو. د روان میلادي کال د ملګرو ملتونو د عمومي سملې د سپتمبر د میاشتې د 22مې نیټې په غونډې کې هم د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو په وینا کې چې په ټوله دنیا کې په ژوندۍ بڼه خبره شوه وویل ایران به له معتبر اټومي ګواښ سره مخامخ شي. دوهم ټکی دا چې صهیونیست رژیم تر اوسه نړیوال اټومي سند نه دی منلی او اټومي وسلې هم د وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون NPT په خلاف ورزی کولو سره ترلاسه کړي دي. سره له دې هیڅ ارګان او هیڅ نړیوال قدرت صهیونیست رژیم تر دباو لاندې نه دی راوستلی او تل اویو حتی له اټومي بم د استفادې ګواښ هم کوي. په حقیقت کې صهیونیست رژیم په خپل کارچار سره نړیوال مقررات کمزوري کوي. د صهیونیست رژیم خلاف ورزی یوازې د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون NPT د غړي نه کېدل او د سیفګارډ د تړون نه منل کېدل نه دي، بلکې د NPT تړون او د سیفګارډ کمزوري کول هم دي. د اټومي انرژۍ د نړیوال اژانس مشر پایل ګروسي ته د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر محمد اسلامي په لیکي ویل شوي دي اسرائیل په پیژندل شوي نړیوالو اصولو باندې سترګو پټولو سره د اټومي وسلو د تولید او د پراختیا د بندیز د تړون NPT او د سیفګارډ تړون هغه شیندنه او کارندوالې نیخ په نیغه کمزوری کوي. دریم ټکی دا چې سهونیست راځي هم د اوس ځان ته اجازه ورکوي د غازی د ترانګې د خلکو په وړاندې د ټولو بشر دوستانه مقرراتو خلاف ورزي وکړي او نسل کشي ترسره کړي، خو بیا هم نړیوالو موسسو سترو قدرتونو دغه رژیم آزاد پرېښودلی دی او د دوی د اسرائیلو په جنایتونو کې شریک شوي دي. په حقیقت کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې د مشر محمد اسلامي په وینا سهونیست رژیم د فلسطین د غازی ترانګې د بې پناه او د مظلومو خلکو په ګواښلو سره د بشر دوستانه نړیوالو حقوقو تر ټولو ساده اصول له چیلنج سره مخامخ کړي دي. دا تهران دی، ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
وی آر منی
مېرمنې.
د تهران د پښتو خبرونې درنو قدر منو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
حمید سیما
د وی ارمنی مېرمنې نومې لړۍ لننني نولس مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی او هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، لکه څنګه چې پوهیږئ د ښځو او د هغوی د حقوقو موضوع په نړۍ کې یو له مهمو مسلو څخه ده. په نړۍ کې د ښځو د مقام په وړاندې حساسیت ځینو حکومتونو ته دا فرصت ورکړی چې د سیاسي ګټې اخیستنې په موخې سره د نړۍ په ساویا په رسنیو چلون ملونو سره له خپلو غوښتنو سره سم عام افکار ولمسوي او هڅوي. په دې برخه کې کولای شو د ایران یادونه وکړو. په 1908 میلادي کال کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته په لویدیځي رسنیو کې د ایران په خلاف د پروپاګاندا یو ثابت چورلیز د ایرانیو میرمنو او د هغوی د حقوقو موضوع وه. خو آیا هغه څه چې لویدیځي رسنۍ خپلو لیدونکو ته د ایرانیو میرمنو انځور وړاندې کوي په حقیقت کې له حقایقو سره سمون خوري؟ د دې پوښتنې د ځوابولو او په حقایقو د پوهېدو لپاره په نننۍ مطلب کې مونږ د امیر کبیر صنعتي پوهنتون د علمي پلاوي له غړې او د کیتوټیک شرکت اجرایی مدیر ډاکټر سهیلا سلاشور کردستانی سره آشنا کیږو. د هغې اکاډمیک کارنامه یوازې د هغې د سخت کار او لوړ همت ښودنه کوي، کوم چې د یوې مخ کخی ایرانی میرمن مهم رول انځوروي. اغلی سلاشور په کیمیا کې لیسانس سند، د نساجی علومو په برخه کې د ماسټری سند، او د پروتینی کیمیا په برخه کې د پی ایچ ڈی سند، او د مالیکولی بیولوژي په برخه کې د فوک تخصصي دکترا سند لري. هغه اوس مهال د کیتوټیک یعنی کیفیت تولید او هڅې اجرایی مدیره ده چې له 1908 لمریز کال راهیسې دا دنده په غاړه لري، او له 1908 تر 1910 په کلونو کې هم د طبي وسایلو د تولیدي شرکت د څېړنې او پراختیا لوړه سلاکاره وه. د میرمن کردستانی مسلکي او علمي کارنامه یوازې د صنعت، تولید او پوهنتون په برخه کې پای ته نه رسیږي، بلکې هغه په خپلو تخصصي کارونو کې دو ویشت اختراعات هم لري.
د غبریالی میرمن د روغتیا په برخه کې د مناسبو خدمتونو د وړاندې کولو او د کار د رامنځته کولو په خاطر د ایران د لسو غوره ښځینه کار رامنځته کوونکې په توګه وپیژندل شوه. هغې خپل تولیدات په نړیواله کچه په ډنمارک، فرانسې، جرمني، آیرلینډ او انګلستان کې ثبت کړي دي. خو دا د دې میرمنې د بریا لپاره د کار پای نه دی. هغه وایي زموږ شعار د روغتیا په برخه کې د فکر کولو نوې لاره ده، او تر هغه چې زه کولی شم او خدای راته ژوند راکړي، زه به د خلکو له خدمت کولو او د داسې محصولاتو له اختراع څخه چې د دوی ژوند وژغوري له هڅو څخه لاس وانخلم. دا زما وروستۍ هیله ده. د لټون روحیه د هغې وجود لازمي برخه ده. هغې د خپلو پرله پسې سفرونو څخه ډیر څه ترلاسه کړي دي، او د هغې کار او ژوند له کشف او نوښت سره تړلی دی. تل د یوې زرینې شیبې په لټه کې وه. هغه هیڅکله داسې شیبې ته د رسیدلو لپاره د برخلیک او غیر لیکل شوي پیښو په تمه نه شوه. هغې خپله هغه طلایي شیبې د ځان لپاره په ډېرې سختۍ سره جوړه کړي دي. کله چې هغه جنوبي ایران ته په سفر تللې وه، خپلې څېړنې د جینګه پر پوستکو او د نورو کلک پوستو په اړه تعقیب کړل. یو اکسیر چې جوړښت یې په علمي او څیړنیز کارونو سره پیل او وروسته بیا د زخمونو لپاره د درملنې فارمول شو. دې فارمول ته رسیدل د ډاکټر سهیلا سلاشور کردستانی د 24 ساعته اڅو پایله ده. د طبي او معالجوي وسایلو د تولید په برخه کې یو له مخکښانو څخه چې د خپل عالی اخیارتیا سره د علم او صنعت ترمنځ اړیکه ټینګه کړه. علمی او اکاډمیک کارونه د ډاکټر سلحشور د صنعتي فعالیتونو یوه نه انکارېدونکې برخه ده. هغه مخکې له دې چې خپل طبي محصولات لوړې کچې ته ورسوي، هغې د ډیرو کلونو لپاره په خپلو علمي پروژو کار وکړ، او په بل ګام کې د تولید او کار رامنځته کولو په ډګر کې ګام پورته کړ. هغه له هوښیارو خلکو سره کار کولو ته لومړیتوب ورکوي، مګر په دې باور ده چې د لوړ ذکاوت له درلودلو څخه دا خورا مهمه ده چې انسان جزئیاتو ته پام وکړي او دا ځواک ولري چې یو څو ګامه مخکې وګوري.
هغې خپل کار د خپل کور له بامه پیل کړی دی. هغه وایي کله ناکله یا د یوه محصول د تولید لپاره 1500 ازموینې ترسره کیږي، او ممکنه ده ټولې 1500 ازموینې ناکامې شي، مګر پر پوهې باور کول او پر شخصي وړتیاو تکیه کول تل نورې لارې پرانیزي. هغه په دې باوري ده چې د تولید په بهیر کې تاسو باید د وسپنې بوټان په پښو کړئ او د ایوب صبر ولرئ. دا هڅې او شاتګ نه کول د دې لامل شوی چې هغه له دیشو ډیر ملي او نړیوال اختراعات ثبت کړي. هغه د کیټو ټیک شرکت له تاسیس څخه خپله تجربه په دې ډول بیانوي. لا پیل راهیسې کله چې زموږ لومړنی محصولات تولید شول، پوهیدم چې زمونږ په فعالیت کې خورا لوړ ظرفیت شتون لري. په هر حال، زخم په بشری ټولنه کې یوه خطرناکه مقوله ده او کولی شي د مرګ لامل وګرځي. په نړۍ کې خورا مشهور او لوی نړیوال شرکتونه شتون لري چې د زخم د درملنې ته د صنعتي برخې په توګه ګوري. له همدې امله پوهیدم په هغه ساحه چې زه داخله شوی یم لوی ظرفیت لري. دا په بنسټ کیټو ټیک شرکت د میرمن سلاشور کردستانی تر څارنې لاندې له اتیاو ډیر زیات محصولات تولیدوي. یو په بنسټ شرکتونه هغه خصوصي یا تعاوني موسسې دي چې د پوهې او شتمنۍ د زیاتوالي او د پوهې پر بنسټ د اقتصادي پراختیا او د علمي او اقتصادي اهدافو د تحقق په موخه سره رامنځته کیږي.
د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی تل د علم پر اساس د اقتصاد په تعریفولو سره ټینګار کوي. په بنسټ اقتصاد د تولید لګښتونه کموي، تولید زیاتوي، چې نن ورځ زموږ یوه ستونزه د تولید کمښت دی. د محصول کیفیت لوړوي، ښه کوي او محصولات سیالۍ ته چمتو کوي. یعنی په نړیوالو بازارونو کې موږ کولی شو دا محصولات د رقابتي محصولاتو په توګه وکاروو. اغلی صلاح شور چې یوه بیلګه ایرانی سوداګره ده، له خپلې ډلې سره په دې توانیدلې چې د پوهې په ډګر کې یو بریالی شرکت جوړ کړي. هغه باور لري چې د پوهې پر بنسټ شرکتونه د پرمختګ لپاره ځای لري او کولی شي تولید ته وده ورکړي. هغه وایي په 1928 کال کې چې موږ دغه شرکت جوړ کړ، په ایران کې لا د علم پر بنسټ مفهوم نه و رامنځته شوی او موږ د هغو شرکتونو په ډله کې و چې نوم یې د علم پر بنسټ نه و، مګر په حقیقت کې موږ د پوهې پر بنسټ ګڼل کېدو. موږ پوهېدو هغه نظرونه چې موږ د هغه خوا ته تللي یو خورا عملي دي او د کار لپاره ډیر ځای لري. سربیره پر دې د پوهې پر اساس شرکتونه تل د ودې او د پرمختګ لپاره ځای لري. ما هم په همدې فکر سره کار پیل کړ، دوام مې ورکړ او وتوانېدلم چې خپل تولیدات پراخ کړم. موږ د محصولاتو پر یوې ډلې د زخم د درملنې لپاره چې د وینې مخنیوي کوونکو پورې اړوند وو تمرکز وکړ، چې د طبي صنعت یوه مهمه برخه ده. همدارنګه د ضد عفونی موادو د جوړولو په لټه کې شو چې جانبي عوارض ونه لري، او بریالی شو چې د لومړي ځل لپاره د نانو په ټکنالوژۍ سره له الکوهول پرته ضد عفونی کوونکي درمل تولید کړو. په همدې ډول زموږ د محصولاتو لړۍ په تدریجي ډول پراخه شو.
مېرمن صلاح شور د پښتنې په ځواب کې چې آیا تاسو کله هم احساس کړی چې د یوې ښځې په توګه له محدودیتونو سره مخ یې؟ په اصل کې ښځینتوب ستاسو په فعالیت او سوداګرۍ کې څه اغیز لري؟ وویل دا هغه پوښتنه ده چې ډېری کسان زما څخه پوښتنه کوي. حقیقت دا دی ما هیڅکله فکر نه دی کړی چې ښځینتوب زما لپاره محدودیت رامنځته کړی وي. او چې دا موضوع د نورو په اند څنګه ښکاري زه نه پوهیږم. زه د نورو په زړونو او ذهنونو کې نه یم، مګر تر اوسه زما په لاره کې هیڅ خنډ نه دی رامنځته شوی. نه پوهیږم، شاید زه یوه بې احساسه ښځه یم، خو ما هیڅکله دا احساس ونه کړ چې زه د یوې ښځې په توګه له کوم ځانګړي خنډ سره مخ شم. هغه خپلې بریاوې د ځان او د خپلو همکارانو د ټیمي کار پایله ګڼي او وایي یقینا د مهمو کارونو ترسره کول د یوه کس کار نه دی. تل یو ښه ټیم اړین دی، هغه ټیم چې په هر ځای کې ستاسو تر څنګ وي. زما ټیم تل په ډېرې خولې او زما په خبرو په پوره باور سره کار کړی او په دې برخه کې ډېره نیکمرغه یم. زما لومړنی جدي همکار زما خاوند و چې یو څېړونکی او اکاډمیک کس دی. په ټولنیزه توګه زما په کاري ټیم کې تل ډېرو ښو کسانو کار کړی دی. پوه، دقیق، صابر او د کار تر دباو لاندې کسان چې ډېر زغم یې درلوده او په لابراتوار کې په ساعتونو ساعتونو یې کار کړی دی. د دوی ډېری کسان په پوهنتون کې زما زده کړیا لاندې.
په پای کې ډاکټر سهیلا صلاح شور کردستاني ځوانانو ته داسې هیله لري. انسانان په اصل کې په هیله سره ژوند کوي، حتی ډیر ناهیلي کسان که له هرې ټولنیزې طبقې څخه هم وي هر سهار په هیله سره سترګې پرانیزي. کله چې لمر پرېوځي پوهیږي چې ژوند لا هم دوام لري. اوس که هر څومره چې شرایط سخت وي، یقینا زه د هیواد ځوانان چې د استعداد او وړتیا له مخې بې ساري دي کار ته هڅوم او هغوی ته وایم چې خپلې لارې ته دوام ورکړي او د نویو کارونو په لور ولاړ شي. زه ډیره خوشحاله کیږم چې وینم زما او زموږ ځوانان لوی علمي کارونه ترسره کوي او سترې لاسته راوړنې لري. موږ ټولو ته د ژوند کولو یو چانس راکړل شوی دی چې ډیر لند هم دی. له فرصتونو څخه د ګټې اخیستنې لپاره خپله ټوله هڅه وکاروئ. هیڅکله زده کړه مه پریږدئ. له خپلې بیرې سره مخامخ شئ او خپل اقدامات مه ځنډوئ.
خوګو دوستانو دغه مطلب وخت هم دومره وو، نو له تاسو هم اجازه غواړم.
دا خدای په امان.
ای جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. شدم زیباست عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش. در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با سخر چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران ای صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی.
هر کلا
راشا
د لوی او مهربان خدای پنامه د تهران رادیو د پښتو خبرونه د هر کله راشه د ګلبن خکولو او تاند ګلانو په دیشبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم امکار
صادق حسین
ستاسو لخواګو خواګو شیرونو پیغامونو لیکنو غږیزو پیغامونو سره یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. په دې هیله چې هر چیرته چیریاست ان شاء الله تعالی به روغ رمټ او سوکاله او د سلامتیه په جامو هم به پټیاست. خدای دی وکړي چې ان شاء الله تعالی تاسو محترم کورنۍ مو هم په سلامتی کې وي.
زه هم په خپل وار سره خپل ګرانو او خوګور دنکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیک احترامات او وختونه غواړم، او هیله دا چې ټول به روغ رمټ او د سلامتی په جامو پټ وي. نو لدې مخکې چې تاسو خپل لیکونو او شعرونو او پیغامونو ته راوګرځو، باید ووایو چې ستاسو د خوږو خوږو لیکونو لپاره او د خو خو بحثونو لپاره زموږ د واټساپ ګروپ مینناک ملګري چې واقعیا په مختلفو موضوعګانو او ترنګرلتیاو ډیر په زړه پورې بحثونه کوي، بیا هم خپل ښه او غوره نظرونه له موږ سره شریکوي. څو له خپلو اورېدونکو سره یې شریک کړو او ټول ترې پند واخلو او ورځنې استفاده هم وکړو. نو باید ووایو چې په نننی پروګرام کې هم د تل په شان ستاسو خوږو خوږو لیکونو شعرونو او غږیزو پیغامونو خوند اخلو، ورڅخه ډیر څه زده کوو او لپاره یې له ټولو اورېدونکو سره هم شریکوو. نو هیله ده چې دغه په زړه پورې اړیکه به تل راسره وساتئ. نو که مو خوښه وي ګرځو د خپلو خوږو ګلانو خوږو خوږو لیکونو ته.
نو صادق صاحب که ستاسو خوښه وي اول به یو دمه به وکړو او به بیرته راشو د خپلو قدرمنو اورېدونکو حضور ته.
بالکل خوښه مې ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو بیا هم شراغلاست، دا هم زموږ یو ډیر مهربان او خواږه ملګری او د هر کله راشه د ګلبن پخوانی اوریدونکي شاغلی محترم ورور عمری صاحب چې موږ ته یو لیک را لېږلی او وایي چې د ایران راډیو قدرمن کارکونو ته هر یو عبدالمجید دورانی، محبت علی بنگش، سیماب صاحب، عطای الله خوګیانی او ما یعنی فاطمه خور او اوریدونکو محمد اکبر سلطانی، عادل اڅکسی، غنم رنگ کوچی، نور علی شاه زلبالاند ته د زړه له کومې سلامونه ویل دي.
ها نو زه هم د ټولو په نیابت درته وعلیکم السلام وایم عمری صاحب. ها نو بیا یې
سلیکلی بیا کی چی صادق صاحب بیا کی چی عمری صاحب وای د ایران اسلامی جمهوریت ته د افغانستان د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالغنی برادر د سفر په باب لیکلی دي چې البته دغه خبرې په تفصیل سره لیکلی، په اخر کې وای چې په دغه سفر کې ډیر خوښ یم چې خدای تعالی او ان شاء الله تعالی خدای وکړي چې د افغانستان او ایران دوه اړخیز ارتباطات لا پیاوړ شي او د دواړو ملتونو اړیکې نور سره هم پراخ شي، او په زړه پورې چې هیله لرم چې ایرانی او افغاني چارواکي د مینې او خلوص ګډه دوستی او تجارت سره وپالي.
نو ماری سه خدای دې وکړي چې همداسې دې وشي
ان شاء الله.
البته چې ان شاء الله همداسې بوي. ګوره افغانستان او دغه هیواد له مظلوم ولس سره تل د ایران حکومت او ولس تر څنګ ولاړ دی، او د نیواک په تیرو شلو کلونو کې هم دغه مظلوم ولس ملاتړ کړی دی او دغه ملاتړ هماغه راز دوام لري. نو خدای دې وکړي چې درس ګوانډي هیوادونه همدا شان سره ښې اړیکې او دوستۍ او ورورولي وپالي او د استګبار او استعمار په دسیسو نقشو ونه غولېږي او د سیمې د هوساینې او خیر ښېګڼې لپاره ګامونه پورته کړي
ان شاء الله تعالی. نو د عمری ورور څخه ډیره ډیره مننه کوو او راځي د خپلو قدرمنو اوریدونکو لیکنو ته. صادق صاحب موږ په تیره پروګرام کې د خپل قدرمن ورور امداد بنگش صاحب چې د پاکستان د کور میزلي پاره چنار دیره په زړه پورې کیسه را لېږلې وه، یو څه کیسه یې ولوستله خو وخت نه و کیسه پاتې شو.
که
ستاسو خوښه وي موږ دغه کیسه په سره له سر څخه بیا ووایو چې د قدرمنو اوریدونکو په ذهن کې راشي. وایي چې بنگش وایي چې بهلول دانا او ملحد استاد وایي چې یوه ورځ بهلول په یوه کوڅه تیرېده، ګوري چې یو استاد خپلو شاګردانو ته د درس په جریان کې وایي زه په دریو خبرو کې له شیخ او عارف سره مخالف یم. اولا دوی وایي الله جل جلاله شانهو نه لیدل کیږي. زه وایم وایم که نلیدل کیږي بیا وجود اهم نلری. ثانیاً دوی وایي چې شیطان به په دوزخ کې سوزول کیږي، نو زه وایم که شیطان د اور له جنس څخه وي بیا په دوزخ کې به څنګه وسوزول شي. ثالثاً دوی وایي چې انسان ټول اعمال په خپل اختیار ترسره کوي. زه وایم چې اعمال انسان د جبر په وجه ترسره کوي، نه په خپله خوښه. نو بنګر صاحب وایي چې بهلول چې دا خبرې واورېدلې، استاد یې د خاورو په یوه کلکه لوټه په دې مخ وویشت. استاد او شاګردانو بهلول راګیر کړ او خلیفه ته یې وروست. استاد وویل بهلول زه په ناحقه په لوټه وویشتم، اوس مې مخ درد کوي. بهلول ورته وویل درد ته وینې؟ استاد ویل نه نه وینم. بهلول ته ویل چې الله تعالی جلاله شانهو نه لیدل کیږي، پس وجود نه لري. نو ته چې درد نه وینې بیا وجود هم نه لري. تا ویل چې شیطان د اور له جنسه دی، په اور نه سوزول کیږي. ته چې د خاورو له جنسه یې، بیا په خاورو ولې خوږې شوې؟ تا ویل انسان په خپل اعمالو کې بې اختیاره دی، زه هم ستا په ویشتلو کې بې اختیاره وم. نو ځکه ته ما نه د بدل اخیستو حق نه لرې. استاد د بهلول د خبرو په اورېدو ټیټ سر او پټه خوله په خپله مخه ولاړ.
نو واقعا چې ډیر له پنده او نصیحت څخه ډکه کیسه ده. ګوره، خدای پاک انسان ته عقل او اختیار په خپل لاس کې ورکړی دی.
واقعا هم داسې دی.
دا سمه ده چې خدای پاک هر څه ویني او ورباندې خبر دی.
اها،
خو زمونږ کړنې او کارونه او دغه راز عملونه زمونږ خپل کردار او خپل اختیار نندارې ته وړاندې کوي، او تر څو چې مونږ په خپله یو کار ترسره نه کړو، نو هیڅکله هم د خدای پاک لخوا یا د بل چا لخوا په زور نه ترسره کیږي.
واقعا
حتما به زمونږ پکې خپله رضایت وي، نو هغه کار زمونږ له لاسه کیږي. نو د امداد بنګش صاحب یو ځل بیا ډیره ډیره مننه کوو.
صادق صاحب، دا هم محمد اکبر سلطانی صاحب چې په ایران کې فعلا اوسیږي، د البرز ښار څخه دغه شعر موږ ته راستولی.
ښه کار کړی دی.
وایي چې که ستاسو نظر وي زه به ووایم.
بالکل بالکل.
وایي چې د پاکستان څخه بارېږي کنه، و خپل وطن ته روانېږي کنه. د کډوالۍ ژوندون مزه نه کوو، په کډوالۍ سړی کړېږي کنه. هغه چې غیږ کې د وطن پراته وي هغو ته هیڅ نه معلومیږي کنه. زما تورسرې خویندې میندې کنه، نن د دښمن په لاس زوریږي کنه. که په پښتون قام کې همت پیدا شو، نور به دا ظلم تمامیږي کنه. ځان ته ژوندي وایي تاریخ هم لري، بیا هم په خپل تاریخ نازیږي کنه. سلطانی مړه دی په ژوندون حساب دی، سلطانی مړه دی په ژوندون حساب دی، سلطانی کله به پوهیږي کنه.
سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه د دغه شان په زړه پورې شعرونو. خدای دې وکړي چې ټول پښتانه بلکې ټول مسلمانان سره متحد شي
انشاءالله تعالی،
او د ورورګلوی په لاره سره ګام پورته کړي، څو سیمه د ثبات او د کارارۍ مخ وویني. البته سلطانی صاحب ځینې ګیلې هم کړي دي چې انشاءالله له مسؤولو چارواکو سره به شریکې کړو. یو ځل بیا د سلطانی صاحب ډیره ډیره مننه. نو ګوره، د غږیزو پیغامونو وخت را رسېدلی دی، نو له یوې لنډې دمې وروسته یې بیا شریکوو.
نو یو ځل بیا د خوږو اورېدونکو هرکلی کوو. صادق صاحب راګرځو د خپلو خوږو او قدردان اورېدونکو غږیزو پیغامونو. نو دا هم زموږ یو پخوانی اورېدونکی او تکړه شنان دی، ښاغلی زاکر شاه صاحب د پېښور له جمرود یو پیغام را لېږلی. نو ګورو چې راسره څه شریک کړی دی.
ښه کار کړی دی.
السلام علیکم ټول ریډیو تهران اوریدونکو کارکونکو ته د زړه نه سلامونه وایم او د سلام نه پس زما چې کوم پیغام دی هغه دا دی چې فلسطین کې کوم ظلم او جبر او بربریت روان دی د اسرائیلي فوجونو د لاسه هغه مونږ وینو د روزانه په بنیاد باندې چې کوم دی معصوم فلسطینیان هغه کې چې کوم دی نارینه زنانه ماشومان ښځې واړه دا چې کوم دی د روزانه په بنیاد باندې شهیدان کیږي او وینو یې چې دا هغې د ظلم ښکار کیږي هغې باندې چې کوم دی فاسفورس کیمیکل استعمالیږي کیمیکل بمونه یې پرا لړه کړل هغې باندې چې کوم دی جیټ تیارې بمباری کوي هغه چې کوم دی غریبان پکې مړه کیږي او مونږ صرف مذمت او مذمت او مذمت نو ډیره د افسوس خبره ده افسوس خبره یو دا ده چې دا ظلم او ستم روان دی بل طرف ته افسوس خبره او مقام دا ده چې مسلم څومره دنیا دا هغه بالکل چپ ته پہ خاموشه ده پہ هیڅ داسې څه نه وایي پہ نو دا د افسوس خبره ده او دې باره کې مالا دا علامه اقبال هغه شعر را دیږي چې هغه وایي چې تیرا تن روح سے ناشنا ہے عجبہ تیری کیا نارسا ہے او تن بے روح سے بیزار ہے حق خدا زندہ زندوں کا خدا ہے علامہ اقبال وہی چی کلا تاکہ چکم دے ستاقت پاتی نشی یعنی ستا مخامخ باندے ظلم زیادے نا انصافی کی گیا ہوتا خاموش حس و حرکت ولاڑوے نو ستا مثال بیا داسې دی لکه څنګه چې اکثر د خاریو کې د سرک په غاړه باندې یو مجسمه وي نو وی چې ستا حالات یا ستا چې کوم مثال دی بالکل هغه مجسمه په شان دی وی چې هغه د احساساتو نه اری وی او هغه چې کوم وی هغه بالکل بے حس و حرکت ولاړ وی دغه په مخ کې خلک زی راځي شپش ورسی خواغه س حرکت نه کوي نو افسوس مقام نن دا دی چې مسلم دنیا او مسلم لیډران یا حکمرانان به ورته زو وایم چې هغه بے حس و حرکت ولاړ دی هغه په مخ کې اسرائیل چې کوم دی لګیا دی د ظلم حدونه پار کړل د ظلم هغه چې کوم بروټیلیټی هغه لیول دی هغه چې کوم دی هغه کراس کړو یعنی چې کومې مزایل هغه استعمال کړي په غریبانو خلکو باندې دا مونږ وینو روزانه په بنیاد باندې خو بس زمیرونه چې کوم دی مړ دی سړی چې کوم دی بس افسوس کولی شي نو هغه علامه اقبال په شعر کې بیا به هم تاسو ته هغه شعر بیا درته لږ داسې ذکر کوم او هغه ایکسپلینیشن به درته وکم چې هغه وایي چې ستا تنه کله د دینه خبره شي که نه چې تا کې نن روح ته نو بیا بسنا ست اوکے خو چې کله ستا تنا د دینه نه خبر شي کنه چې یاره یو روح وندې زما کې یو سیز دی نو بیا حکم ستا ملګرتیا نه کوي یعنی دا روح یو روحاني شی دی د دینه چې تکله نه خبر شوي کنه نو ته بیا هیڅ هم نشي کولای اوستا چې کم کردار دی دنیا کې سکولو دوباره د انسانیت خدمت کولو جذبه ده نو اغستانه الله تعالی بیا واخلی نو زمونگا دا مسلم چکم حکمرانان دی اگی چکم روخون دی اغم رشوی دی بے حس و حرکت ولاد دی نو اللہ دی دیل طاقت ور کی چی دی ظالم اسرائیل مخونی سی و سلام
نو د زکر صاحب ډیره ډیره مننه د فلسطین د غازی د تلانګې د بوګنون کې غامیزي په باب او د غرازي د اسلامي امت د مسؤلینو او یووالي په باب مفصل پیغام را لګل دي نو ډیر ډیر مننه کو د خپل بيدرکشي ملګری زاکر شاه صاحب د دغه ډیر پزړه پورې پیغام نو شننه به وسپرو د خپل خوګور دونکو باندې چې دوی د زاکر شاه صاحب د دغه پیغام په باب څه وی نو ځل بیا د زاکر شاه صاحب ډیر ډیر مننه کو
ها
د دوهم پیغام دی لا کویټي بلوچستان څخه زمونږ دی او خوګه ملګری هاغلی نظام الدین ککړ صاحب نو ګورو چې څه سره شریک وي
السلام علیکم د تاریخی شهر کوټ څخه نظام الدین کاکړ چې د بشور توبه کاکړ جنوبی پښتونخوا اوسیدونکی یم زما د طرفه ګل ګل سلامونه ګل ګل همکارانو او اوریدونکي او تهران ریډیو ته ستاسو په خدمت کې یو څو ککړی غاړ دوبی ترسو ژمی راغلی دوبی ترسو ژمی راغلی زلیا ګورم د ګران پالی زوروتم د بندی زوروتم د بندی کړم هلاکه د ګران تندی زور زم ژغې د باندی زور زم ژغې د باندی زما ټکرای تر هدې لاندې خدایا یو کړې ورځ او شپه خدایا یو کړې ورځ او شپه سر مې د سپین یار پر هوژه نن مستر غور زیدی نن مستر غور زیدی لکه نازک چې برات لئی نن یو سو کاکړی وکړه نن یو سو کاکړی وکړه د زړو زنګ با سینازک مرا غرز گئی بدل دی مرا غرز گئی بدل دی زمش په غول پښتا پل دی یو هلک دی بل نا فو دی یو هلک دی بل نا فو دی بل وطن د پساتو دی کده لر دی کده ور دی کده لر دی کده بر دی ار افغان می د زړه سر دی د ژوندو میلاس ختلی د ژوندو میلاس ختلی ننګوم د لحد مړی په داغه ارمان بمړسو په داغه ارمان بمړسو کبه ګټ په پښتانه سو دوی له د خبره وروړه دوی له د خبره وروړه زما مړون جوړ د ګران سره په درناوي نظام الدین کاکړ جنوبی پښتونخوا تاریخي شان کوټه برشور توبه کړی.
نو د کاکړ صاحب ډیره ډیره مننه کوو او ټولو په نیابت درته وعلیکم سلام وایو. ډیر په زړه پورې کلام دی. نو ان شاء الله تعالی چې زموږ قدرمند ورور کاکړ صاحب په خپل د غشان رابطه زموږ سره ټینګه وساتي او له خپلو خوږو خوږو خبرو او شعرونو به مو برخمن کړي. یو ځل بیا د کاکړ صاحب هم مننه کوو. نو زو خپل پروګرام ته
ګران اوردونکو دا هم زمونږ یو بل ملګری په زړه پورې شعر لګلی دی چې البته خپل نوم او ځای نه دی لیکلی، خو بیا یې هم مننه کوو چې دغه شعرونه یې موږ ته رالیږلي دي.
شعر یې داسې دی: صادق صاحب وایي چې د ایمان او د یقین خبره کیږي، موږ ته اوس هم لا د دین خبره کیږي. دا د ما باندې کوټې دی راز وړندې، ستا په کور کې د قالین خبره کیږي. یو مریض دلبګې مري، طبیب ته ناست دی، یو مریض ته د ګبین خبره کیږي. په دې جنگ کې
دریدار ضرورت
نشته، په دې جنگ کې د خوردبین خبره کیږي. زما غاخ کې درد سوا شو یقین وکړه، چرته ستا په لونګین خبره کیږي. د جهان غزل به ولي خلق نوري، پاکستا پسپین جبین خبره کیږي. نو مننه کوو د خپل قدرمن اوریدونکو چې دغه شعر مشته راستولې دي. صادق صاحب مشته خو اشاره کوي چې نور وخت نشته، نو که ستاسو خوخه وي نور مطلبونه چې زموږ
مخته
پراته دي هغه بیا
په راتلونکي هر کله راشه پروګرام کې خپل ګران اوریدونکو ته وړاندې
کړو. نو تر هغه وخت ستاسو له حضور اجازه غواړو.
به خدای په امان.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.